هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان می گذاریم. تمرینات نفسگیر تیم افغانستان در هوای گرم دبی عنوان یکی از گزارش‌های تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش‌های جالب و دیدنی ما به وبسایت رادیو آزادی سر زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در صدر گزارش‌های ما شنیدید که شماری از خانواده‌های قربانیان رویداد 8 می در نزدیکی مکتب سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل از حکومت خواستند تا در زمینه تأمین امنیت آنها و نیز مرکزهای آموزشی و تحصیلی گام بردارد. آنها همچنان هشدار دادند که اگر دولت به گفته آنان جلو نسل کشی را نگیرد به محاکم بین المللی مراجعه خواهند کرد. بیشتر در وبسایت ما خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا همکارم فشرده خبرهای مهم را به شما دارد.
در حمله بین المللی در هفته بین المللی حمایت از افراد ملکی روی مسئولیت غیر نظامیان افغان بحث شد. از آغاز این هفته سازمان ملل متحد جلسات و کمپاین های مختلف را برای حفاظت از افراد ملکی که در مناطق درگیر جنگ زندگی می کنند دایر کرده است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید زنان افغان در سطح ملی و بین المللی تلاش های را برای آتش بس و صلح در این کشور آغاز کردند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت نظامیان افغان در تخار 30 جنگجوی طالبان را کشتند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. حکومت امریکا میگوید پلانهای را روی دست دارد که بر اساس آنها هزاران ترجمان افغان که در 20 سال گذشته با قوای ائتلافی کار کردند بیرون کرده می شوند. شرکت مایکروسافت میگوید هکرهای روسی حمله جدیدی را بر ادارات و نهادهای ایالات متحده با استفاده از یک ایمیل اداره توسعه بین المللی امریکا USAID انجام دادند. و ایرا ایوازیان وزیر خارجه ارمنستان روز گذشته در حال استعفا داد که از آغاز کارش 6 ماه شده بود. این در حال است که نگرانی ها در مورد تشنج در سرحدات بین ارمنستان و آذربایجان هم بیشتر شده.
فشرده خبرهای مهم را از سید سمیع عباس شنیده. تشکر از همراهی شما. حالا با ظریف نظر باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما موضوع تقریبا روزواری است که مسئله گزارش های اخیر از طرف دیدبان شفافیت که گفته میشه میگه میلیاردها دلار حیف و میل میشه در افغانستان، روی از این موضوع یکمه که صحبت میکنیم. همچنان آقای محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه و دارایی افغانستان هم روز گذشته به مجلس نمایندگان فراخوان داشته بود و از عدم وصول روزانه 7 تا 8 میلیون دلار گمرکای این کشور خبر میدادن و روی از این موضوعات میخواییم صحبت بکنیم. ببینیم کردیم که چی میشه. میمانای کدیشان دعوت به عمل آوردیم آقای سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، محترم آقای رفیع تابه سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، محترم آقای سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان. ما در اواخر از آقای محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه بعض بیانات شنیدیم در ولسی جرگه، اونا از 7 تا 8 میلیون دلار روزانه میگه که باید از گمرکات جمع شوند. نمیشه از این قبیل مسائل به شکل رسمی به زبان آوردن و از طرف دیدبان شفافیت هم گفتن که میلیاردها دلار حیف مال شده. از رو گفتیم روی از این موضوع یکم صحبت بکنیم. اول از شما بگیریم آخرین تحلیل و خبرها را بفرمایید آقای افضلی.
بسیار تشکر آقای نظر. خب من فکر میکنم فساد در گمرکات یک موضوع بسیار واضح و ویداست به تمام ملت افغانستان و همه ما و شما، و متاسفانه که از طرف حکومت افغانستان و حتی رهبری وزارت مالیه در گذشته و فعلا ما فقط شکایت شنیدیم که فساد وجود داره و آره گفته میشه که 7-8 میلیون دلار، رو ما در گذشته هم گفتیم که میلیاردها دلار، شاید 2-3 میلیارد دلار از گمرکات ما حیف و میل شوه سالانه، که یک پول بسیار هنگفته است و میتونه که یک قسمت عمده از بودجه افغانستان که فعلا توسط کمک های خارجی تامین میشه و شاید کمک های خارجی تا بسیار دیر دوام پیدا نکنه و برای از او باید ما بدیل داشته باشیم و که عواید داخلی خود را باید بالا ببریم تا سرپای خود تا شویم. ما متاسفانه که با حیف میل این پول ها افغانستان باز هم مجبور به گرفتن کمک های خارجی است که در یک وضعیت خوب متاسفانه قرار نداریم ما از اون لحاظ که خب این پول که فعلا حیف میل میشه میتونه این پول بسیار پروژه های توسعه‌ای را تمویل بکنه، میتونه یک رشد اقتصادی را به میان بیاره و میتونه که قوت خرید دولت بیشتر بسازه تا دولت خودش به حیث یک رکن فعال اقتصاد به فعالیت های اقتصادی رو بره که باعث کاریابی برای مردم شوه و همچنان باعث بهبود خدمات برای مردم شوه. متاسفانه که باز هم ما فقط از طرف وزارت مالیه شکایت های را میشنیم که این شکایت ها از طرف ما بیشتر بوده و باز هم از طرف از اونا گفته میشه که میلیاردها دلار کل از که اسمایل میشه، اما اقدامات را که ما برشون پیشنهاد کردیم نمارد از چیزی نمیگن. ما بارها گفتیم که باید تمام تقریح ها در وزارت مالیه به اساس شایسته سالاری باشه، به اساس روابط و به اساس مسائل سیاسی نباشه و منافع سیاسی گروه ها و افراد، بلکه باید به اساس یک اصل شفافیت و رقابت باید انجام شود که در این رابطه متاسفانه وزارت مالیه بخصوص و حکومت افغانستان در کل و همچنان کمیسیون خدمات ملکی که مسئولیت استخدام کارکنان حکومت را داره، اینا متاسفانه در کار خود ناکام بودند. هیچ وقتی موضوع را به حیث یک نهاد مستقل که در نامشان کمیسیون مستقل خدمات ملکی است و اصلاحات اداری است، هیچ استقلالیت خود از خود در اینجا نشان نداده، چون اینا هیچ وقت انتقاد هم نکردن از اینکه چرا بستای مهم گمرکات که باید به اساس رقابت باشه اینا رقابتی نمیشه. بنان در کل سیستم استخدام و سیستم مبارزه با فساد اگر در کل بگوییم با یک چالش جدی مواجه است که بسیار برخوردهای سیاسی میشه به این موارد و متاسفانه در نبود نهادهای مستقل مشکل به جای خود مانده و پولها حیف میل میشه.
یکی از شنوندگان اخیر ما میگه این مسئله فساد یعنی یک ریشه تاریخی داره، بسیار از قدیم ها این مسئله هست، یعنی روی از این کل مردم باید متمرکز شوند. شما در این مورد اگر تبصره دارین؟
بسیار من فکر میکنم موضوع مهم است و باید تر از این کم وقت بیشتر باید صحبت بکنیم که این موضوع واضح شود، چون اکثر وقت کارکنان حکومتی و نماینده های حکومت بیشتر از امی را فرار میکنن از مسئولیت خود و میگن که یک موضوع تاریخی است و این بر میگرده به فرهنگ مردم افغانستان و این که مردم افغانستان همیش ملامت هستند. من به این نظر موافق نیستم. البته از این هیچ کس انکار نمیکنه که فساد یک پدیده تاریخی است و در تاریخ بشریت به چندین هزار سال قبل هم اگر ما بریم ما میتونیم که مثالای را در مثلا در یونان قدیم پیدا کنیم که موضوع فساد مطرح بوده و تا امروز همین موضوع فساد مطرح است. اما سطح فساد در چی حد است؟ سیره باید ما بپذیریم که سطح فساد در افغانستان به حد بسیار بی‌سابقه‌اش بالاست و متاسفانه که کسایی که باید مبارزه با فساد بکنن، کسایی که باید جلو فساد را بگیرن، اونا خودشان اکثر وقت به فساد آغشته می باشن و زمینه ساز فساد می باشن. ببینین ما سروی را که انجام دادیم در این اکثریت مردم گفتن که اینا چون راه دیگه ندارن مجبور هستن که رشوت بپردازن، یعنی رشوت اینا از دل خوش نمی پردازن. کی حاضر است که پول خود از حیف میل بکنه به این شکل ضایع بکنه؟ شاید بعضی کسا در بیشتر موارد کم به خاطر از کارشان سرعت بیشتر پیدا بکنه، اما کاری که حق قانونیشان است و باید یک دو روز کار انجام شود. شما در هر اداره افغانستان برین، خصوصا شما مثلا در گمرکات اگه برین، شما اگر رشوت نپردازین کار در انجام نمیشه. بنابراین شما مجبور میشین برای اینکه شما پول بپردازین. اگر نه پول کی زیاد شده که پول بیشتر بپردازه؟ یک مشکل دیگه است که بعض تجار به این فکر هستن که اگر اینا رشوت بپردازن اینا از فرار از مالیات میتونن و بنابراین میتونن که نفع داشته باشن با اینکه مثلا اینا فساد میکنن و رشوت نپردازن. که اونجا باز مسئولیت برمیگرده با حکومت که جلوگیری از او بکنه، چون این دزدی از حکومت است، این رشوت پرداختن نیست، در حقیقت دزدی است که بعضی از تجار در این کار، بعضی از مافیای اصلا باید بگیم که تجار هم نام از اونها رو باید نگویم، مافیای گمرکات است که اینا در این دزدی شریک هستند. این یک دزدی است که از مردم افغانستان، از جیب مردم افغانستان اینا میدزدند. اما اگر ما بگیم که کل مردم افغانستان به این باور هستن که اینا باید برای هر کار باید رشوت بپردازن و یک رشوت به نام یک چیز خوب فکر میکنن، این خلاف تمام یافته های سروی ماست. سروی ما نشان میده که اکثریت مردم افغانستان بازم فساد را، رشوت را به حیث یک گناه میبینن، به حیث یک عمل زشت میبینن و یک عمل ناپسندیده میبینن. این سروی ما نشان میده، این آمار بسیار دقیق است. شما از سال 2008 بدین سو ببینین، ما سروی آخری خودم در سال 2020 انجام دادیم، ما 6 سروی انجام دادیم، هر 2 سال سروی انجام شده و بارها یافته مهمی است که مردم ما را میگن که فساد یک عمل ناپسندیده است، یک عمل است که اینا مجبور میشن بعض اوقات که درست رشوت بپردازن. به این نظر کاملا موافق نیستم. مثلا که ما ملامتی را سر مردم برتیم، این مسئولیت دولت است که باید جلوی فساد را بگیره. در هر جامعه که قانون حاکم نباشه، در اونجا افراد میتونن که از صلاحیت خود سوء استفاده بکنن. میتونن با در افغانستان متاسفانه خصوصا در گمرکات به شکل مافیایی فساد روانه.
افضلی سیب، یکی از شنوندای ما از ولایت هرات گفتن که در وضعیت گمرکات که بدی منوال است، اما در نتیجه مردم بسیار وضعیت بد دارن، قیمت ها بسیار سرسام‌آور بالا رفته و مردم نمیتونه مواد که مزتا مواد اولیه را به دست بیارن و بخرن. ایره چطور به این موضوع ارتباط میتین؟ یعنی شنونده ما فکر میکنه که یکی از دلایل بالا رفتن قیم هم مسئله فساد اداری هم هست. شما در این مورد کدام مطالعه دارین؟ کدام نظرخواهی دارین؟
خود طبعا در این مورد هم پژوهش های صورت گرفته و نشان میده که فساد امو ارزش یا قیمت کالا را بلند میبره، چون این یک تکس اضافی است که وضع میشه و اگه پول های که گرفته میشه از مردم اگه گرفته نشد، طبعا قیمت ها میتونن تاثیر خود داشته باشه. و طبعا که باز کار حکومتی هم است که باید در مقابل احتکار و ای که بعضی از مسائل، بعضی از کالاهایی که وارد میشه که به شکل مافیایی وارد میشه و مونوپولی وجود داره، بعضی کسا نمیتونن اصلا وارد کنن، اونا مافیایی هست که مثلا اونا بعضی از کالاها را بسیار به شکل انحصاری اینا وارد میکنن، کسی دیگر اونا اجازه نمیتن که گمرکات مال کسای دیگر که میارن، مثلا کالاهایی که میارن اونا بسیار زیاد میمانه اونجا. شما دیدین در گمرک هرات، در چندین گمرک دیگر که آتش سوزی صورت گرفت، کالاهای مردم سوخت. و این دلیل از این چی است؟ چرا مثلا کالاهایی که میرسه ماها یا هفته ها در گمرکات منتظر میمانه برای از اینکه او بررسی شود. این همه از این میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه سر قیمت ها و سر قوت خرید افراد که اینا در بازار میرن و به قیمت های بالا مجبور هستن که کالاها را اینا خریداری بکنن. فساد بسیار عواقب بد برای مردم داره، خصوصا برای افرادی که فقیر هستن جامعه. یعنی فساد فقیرترین جامعه را تحت شعاع قرار میده و اونا را از اونا زیادتر سوء استفاده میشه. متاسفانه اونا متضررین جدی اونا هستن.
خب محترم آقای رفیع تابی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، خوش آمدین به برنامه سیب.
سلام سر.
موضوع ایست که سرپرست وزارت مالیه آقای محمد خالد پاینده هم وقتی که به پارلمان رفتن از بعضی مسائل سخن راندن، به طور مثال چون اینا خودشان وزیر هستن گفتار از اینا دقیق می باشه، میگن از 7 تا 8 میلیون دلار روزانه که باید از گمرک جمع شود جمع نمیشه. یعنی روی از این موضوعات یکم صحبت میکنیم و هم دیدبان شفافیت میگن که میلیاردها دلار در افغانستان عیف و میل شده. حالا شما در این مورد آخرین معلومات ها رو میگین، اتر یک ادعای بزرگ که انداخته شده، حالا در چی باید شود، رای حل چی از بفرمایید سیب آقای تابه؟
بسیار تشکر. بله قسم که شما تذکر دادین، دو روز قبل از امروز آقای محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه به جلسه استجوابی اعضای محترم مجلس جرگه در پارلمان اشتراک کرد و اوجا موردی که متاسفانه دانوز هم روزانه در حدود 7 تا 8 میلیون دلار به جیب افراد شخصی میرن و روی از اینکه ما چطور بتونیم ساختارا را تغییر بدیم و منسجم بکنیم روی طرح ها برنامه کار میکنیم. بحث اول خیلی مهمی بوده که ما نباید مشکلات موجوده که در ساختار وزارت مالیه است از مردم که ما نباید بکنیم و این جزئیات هم رو شریک باید بکنیم، ولی عملا ما کارهای تکنیکی خود تقریبا شما در جریان هستین که در جریان سه ماه سرپرست وزارت مالیه با هیئت همراهیشان به تمام 11 گمرک کشور سفر نمود. در مرحله اول ما تمام بخش‌های تأسیسات و زیربناها که موضوعات تکنیکی و مشکلات ما بوده او را ما اصلاح کردیم که عملا شما شاهد بودیم، ما اطلاعیه نشر کردیم به حدود 45 میلیون دلار ما تأسیسات گمرک با یک شرکت خصوصی قرارداد کردیم که از طریق از ما بتوانیم تمامی معمولای گمرکی که میآید با ثبت و نمبر پلیت معمولای گمرکی شرکت های محترم ثبت رجیستر شد تا ما بتوانیم که از فرار مالیات جلوگیری کنیم. در مرحله دوم همچنان ما روی آموزش همکارای خود کار میکنیم و کسایی که در مرحله سوم ما یک فهرست دارم به شورای امنیت افغانستان سپردیم، کسایی که از راه قاچاقی معمولای گمرکیشان وارد خاک افغانستان میکنن و کسایی که عملا در کار و در جمعوری عواید وزارت مالیه مداخله میکنه، فهرست از وارم ترتیب دادیم و این فهرست تا نیز رئیس جمهور رسیده.
بگیریم اول حق اول از آقای رفیع تابی هستند که سخنگوی وزارت مالیه افغانستان هستند، اونا هم یک سلسله پلانا دارن که مبارزه بکنن، ببینیم چطور میشه. آقای تابی
دیر زیاد منان ما در طول و خغول اوریدون که خبر واوریدلی خو مهم داوه چه لحیرات نکم زموش وطنال چی کم پختن مطرح کرده و گوره زوارم پا دی بخی خست رو تویم دستیم نده چه دوانستان ملد دوانستان خلق باید پوسی چه دی هواد لمری خبر داده چه ورد سلویستانه نه جگره گوره شاعت پیشه بکنن و حد اقل پیو هواد که سلویستان جگره شاعت زیم و حد اقل ها هواد خو کم لکم باید پاتیا کلونی که جور سیم. تاسو نو د چموګه په تیور شل کلو کې لاس تر زمي ناس یو هیڅ بخ اصلاحات نه دی راغلی. تاسو کې اواز د افغانستان ملي بودیجه وګورئ، ګوري په 2001 میلادي کال کې د افغانستان ملي بودیجه تقریبا 80% د خارجي قوتونو په مرسته یا زموږ د مرستندوی هیوادو په مرسته باندې راکول کیده یا تمویل کیده، خو نن د ویار د ادارې چې 50% زموږ ملي بودیجه له خپل ملي منابع څخه جوړي، اواز شپږ تر 1% زموږ سره خارجي مرستندوی هیوادونو مرسته کوي. دا په دې معنی چې موږ هر کله په مختاک کې دوام درته چې افغانستان کې تر ټولو غټه ستونزه موږ دوه برخې دي. یو درته چې زه غواړم چې دغه بخ کې د ملت غوډ په سات تاسو راوړم چې پام کړم ملت کولې چې څنګه خپل غټ پورته کړی. ګوره دا اوس موږ عملا په هر ولایت کې افغانستان کې ځنه غواړم چې دوی نوازي نمونه واخلم، خو همدغه زموږ دوه تاسو هیوادوال دي چې له هر زورواکو دوی دفاع کوي او هر یو نه دوی ننګ کوي. تاسو عملا د اوس ګوره فعالیت په مشکلات ګوري چې د افغانستان جمهوری نظام د اساسي قانون پر وړاندې کې زموږ یو والی خلک حالت نه مني وي ډاله هم د سکلار په ننګرهار کې نور زور واکري چې موږ په ګورکون باندې تکیه کړی او موږ هم ملت ملیونونه کسان دي لکونه کسان دي چې د دوی نه ننګ کوي او د دوی د عزت ساتلو غوښتنه کوي. دوه مغه تاسو د ترسو چې موږ په نظام کې راځي چې امنیتي ستونزې او تاسو ګورئ موږ هر ګمرک ته د افغانستان سفر کړی یوازې په نور هوادو کې کتاب سلارسي یو لار د افغانستان د محلي ګمرکو لپاره ټاکل شوی دی چې خلک ملي سوداګر یا نور خلک مال افغانستان ته راډینې نکړي، ولیکن موږ هر ګمرک ته چلاړو یوازې موږ پکتیکا کې په اردن کې موږ له خپل رسمي د ګمرک تر څنګ 50 نورې قاچاقي لارې پیدا کړلې. نو د دغو قاچاقي لارو دا چې موږ خپل عواید راټول کړو موږ خپل مسؤلیت ادا کړو، څنګه موږ کولی شو قاچاقي لارو مخه ونیسو؟ دا خو د وزارت مالی د کار نه ده، ولیکن موږ عملا خپل اقدامات وکړي. کورنۍ چارو وزارت سره خبره کړې ده، د امنیت شورا سره خبره کړې، دفاع وزارت هم ګورته ویلې. دا همدا اوس هم عملا په افغانستان په هره سیمه کې جنګ روان ده. تاسو په دې باندې پوهېږئ، په دغسې یو ماحول کې وسکور یو بل مثال هم تاسو درکړم. زموږ د افغانستان د ګمرک رسمي مامورین کله چې لابونخ کړې فرعین په فرا ولایت کې غواړي خپل عواید راټول کړه، موږ یې امنیتي ستونزو له لحاظه اول دوی ننوځي د ایران خاورې ته او موږ د ایران ویزا ورته اخلو، بیا د ایران له خاورې نه راداخلي زموږ ګمرک ته راځي، بیا دلته عواید راټولي، بیرته ایران ته ځي، بیا بیرته افغانستان ته راځي. یعنې ګورو موږ دومره امکانات تر اوسه پورې نه لرو چې په فرا ولایت کې د مقام له ولایت نه زموږ مامورین لاس کې مستقیما ګمرک کې خپل ارزونه وکړه. نو په دغه یو حالت کې موږ څنګه خپل عواید لوړ کړو؟ خو بیا هم موږ نشو کولای چې د مالیه وزارت خپل کړه یا خپل ستونزې د ملت پروژو باندې واچي، کنه موږ خپل مسؤلیتونه موږ مادا کوو. نو ځکه ما مخکې تاسو اشاره وکړه چې د مالیه وزارت سرپرست وزیر کله چې په اول ورځ خپل مسؤلیت پیل کړ، دوی ویل چې زه اوس وخت دی نه چې د میر شاته کینم. په تیرو شل کلو کې مالیه وزارت لپاره ځانګړي پالیسیانې جوړې شوې دي، کارخې جوړې شوې دي، میکانیزمونه، پلیټ فارمونه، حتی جوړ دي سیستمونه لرو. اوس وخت دی چې زه باید عملا ولایتو ته لاړ شم. نو په همدې خاطر باندې د تیرو دول غوبه کې په دوو میاشتو کې په درې میاشتو موږ تقریبا 14 سفرونه کړي دي، کنه د همدې یو ولایت موږ درې سفر کړي لرو. تاسو عملا ولیدل چې موږ د ننګرهار ګمرک ته لاړو، هلته رئیس د ګمرک موږ له دندې ګوښه کړو. دغه په څنګ کې موږ 14 نور امیرین چې په فساد کې ښکېل ول، دغو دوسیو باندې کار روان دی، دوی خزي ارګانو ته وسپارلې. نوي کسان موږ ټاکلي دي، هر رئیس د ګمرک لپاره موږ ټارګټ ورکړی چې په هر ورځ کې 2 روپۍ افغانستان ته ترجمه کړي، یا زموږ ملي بودیجې ته او په میاسکې باید دومره ده که چیرې دوی دا خپل ټارګټ پوره نه کړي، دوی به هم له دندې ګوښه کېږي. د دې په څنګ کې موږ غوښه کړي نه غواړم د پای ټکه مې دې برخه کې اشاره ورته کوم چې موږ تر اوسه پورې الکترونیکي سیستم نه لرو. تر څو چې موږ الکترونیکي سیستم جوړ نه کړو، په هیڅ صورت سره دا کار نشي کېدلی چې موږ په خپل ټول ملي عوایدو باندې په ټول تعریفو باندې حاکم اوسو. ګوري دا اوس موږ بربري موټر چلوونکي له تر اوسه پورې برقي پیژندپاڼې نه لري. زموږ ډیری شرکتونه د اوس په کمپیوټري سیستم کې نه دي رجستر، کله دا هغه سیستمونه دي چې موږ په دې باندې مننه کار کړی دی. شپږ میاشتې تر نه هم کوم میاشتې پورې وخت نیسي تر څو دا سیستمونه الکترونیکي شي، او په دغه کې د ملت صبر ته ډیر اړتیا لري.
تشکر افضلی صاحب محترم، مال نوبت شما.
مننه نظر صاحب، سلام وړاندې کوم تابعیت او نورو اوریدونکو ته. بعد تاسو ته وایم چې ستونزې خو په هر هیواد کې شته، او د ستونزو نه هیڅوک سترګې نشي پټولی، اما له اساسي ستونزې نه سترګې پټول زه فکر کوم چې دا به ناسم کار وي. څوک دی چې دا ومني چې زموږ ګمرکات د مافیا په لاس کې نه ده؟ تابعي صاحب دې اشاره ونه کړه، اما زموږ ګمرکات د مافیاو په لاس کې ده، او دغه مافیا سیاسي حمایت لري. خبره دلته مطرح ده، دوی ویل چې مونږ په 2018 کال کې مونږ نشو کولای چې خپل دین ګمرکات ته مونږ لاسرسی ولرو، یو بل هیواد ته ځو، د هغه لرې نه بیرته راځو خپل ګمرک ته. نو زه دا خبره کوم چې د فساد د وجې نه خو دغه نظام دغه ته راورسېده چې مونږ خپلو ګمرکاتو ته بلاره نشو تلای. 2002 دریم کال کې، څلورم پنځم کال کې خدا ستونزې نه وې. ولې دا ستونزې نن رابرسېره شوې؟ ځکه چې خلک د فساد نه نور پتنګ دي، خلق مخالفینو ته مراجعه کوي د زموږ ستونزو د حل لپاره، هتا او د دغه د خلکو د خپګان د وجې نه چې نظام نه لري، د مخالفو ډلو لپاره زمينه مساعدېږي چې هغه سربازګيري وکړي، هغه پیاوړي شي، د خلکو منځ کې ځای پیدا کړي. نو دا زمينه سازي خو د افغانستان حکومت کې دننه چې کوم د فساد حلقې دي، دغه زمينه سازي دی ورته کړې ده. د دې نه څوک انکار کوي شي د خبرې نه؟ دا مافیا چې نن په دې ګمرکات کې شتون لري، آیا د مادي وزارت دین انکار کوي؟ آیا دوی دین انکار کوي چې ګورپور او چارواکو په دې کې لاس درلود؟ آیا دوی دین انکار کوي چې پوسټونه خرڅيږي؟ خو مخکې وزیر د مادي وې د پوسټونه خرڅيږي. تاسو تر څو پورې چې دا فاسدین چې دا اوس په ګمرکات کې ناش دي، او دا شبکې، دا مافیایي شبکې ناش دي، او دوی سو استفاده کوي، دا چې لري نه کوي چې سلورم دا سیستمونه ورته جوړ کړي، دی به سیستم نه سو استفاده کوي. چې زه سیستم د انسان په لاس کې ده، یو انسان چې د ورشوت په اساس، د پیسو د ورکړې په اساس باندې یو چیرته ورسیږي، تاسو دغه څنګه توقع لرئ چې هغه بیا د یو سیستم ښه وکاروي؟ دا اوس تاسو وګورئ، مونږ خپل ریسرچ دا ښیي چې مونږ په اتو نه ګمرکونو کې مهمو ګمرکونو کې دغه کوم سکینرونه چې لګېدلي وو، دغه سکینرونه مونږ وکتل چې دا فعال دي کړی دي، دا په لوی لاس باندې غیر فعال شوي دي. دوی د سیستم سازي خبره وکړه، دغه سیستم خو پخوا هم الکترونیکي سیستم جوړ و، دغه نه چا نه استفاده نه کوله. تاسو باور وکړئ که چیرته صداقت وي، چیرته د مافیایي ډلو مخه ونیول شي او مجازات چې هغه کسان چې هغوی په فساد کې لاس لري، مونږ د ورقي سیستم نه دغه سیستم نه ښه استفاده کوی شو. خو که چیرته خلک فاسد وي او د فساد په اساس باندې خلک راځي د غیر شفاف پروسو نه، دا اوس هم وزیر ته دا خبره کوي، زور د احترام لرم د یو افغانستان د یو کادر په صفت باندې، یو داسې یو کس چې یو احساس لري د وطن دپاره او د یو ملګري او دوست صفت باندې زور د احترام لرم، اما د خپل مقرر یعنی د شفافیت پر بنسټ نه دي کړي. د څنګه دغه کسان مقرر کړي؟ په کوم صلاحیت باندې دی راځي دا کسان د هر جنه چې زړه کېږي خلک راولي له اوږې نه نیسي او په یو چوکۍ باندې کښېنوي؟ دا په کوم صلاحیت باندې دوی کوي؟ دا مونږ څنګه اطمینان حاصل کړو چې په دې باندې چا پیسې نه دي اخیستي؟ دا مونږ څنګه اطمینان حاصل کړو چې دا هم یو بله مافیایي ډله نه ده چې هم پخوانۍ مافیایي ډله د هغوی وخت پوره د مالیې وزارت او د افغانستان د حکومت رهبري باید مونږ ته راکړي.
خب والا تابی صاحب، حق جواب از شما شد. صاحب برازی که افزالی صاحب بعض سوال های جدی رو تره کردن. محترم آقای رفیع تابی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، بفرمایید. صاحب
ببینید آقای نظر، ما به نظریات تمام دوستا، تمام کسایی که خلاق کنه دیدوان شرفت باید باشه، از بیرون باشه، ولی تمام از ما احترام داریم. شما ببینید، ما من امیل پروسه سهم شکایات را هر روز پنجشنبه خود سرپرست وزارت مالیه با تمام شهروندهای افغانستان مستقیم دیدار میکنه، به دلیل از اینکه ما چطور برای کمکاری ها، بی‌توجهی ها، برای فساد، برای از اینکه حق یک کس خورده شد، برای از این ما رسیدگی کنیم و عملا از اون ما گزارش های ویدیویی میگیریم، به تمام از اون رسیدگی میکنیم. ولی من ابعاد عمومی از این مورد اگر شما به ما اجازه بدین برای شما توضیح بسازم. ببینین، اولا ما گفتم که تا یک کشور در جنگ باشم ما هیچ وقت نمیتونیم به مراحل کلی برسیم، ولی شما تمام ملت افغانستان شرط که ما در 20 سال گذشته ما هم عملا کارهای اجرایی داشتیم، هم ما تاسیسات و زیربنا را تقویت کردیم، هم معامل ساخت کردیم و هم در پولی از ما مشکلات خودم داشتیم. ما فعلا روی یک طرح بسیار کلان کار میکنیم که نقطه اساسی فعلا که است که ما چطور دستای مافیایی را از وجود گمرک‌ها پس کنیم، ما برای روی از این کار میکنیم. هدف کلان را که ما طرح کردیم است که ما سر یک اجماع بسیار کلان را میخواییم شکل بدیم که به این تمام رهبری نیروی امنیتی دفاعی باید باشه، ارگان های محل باید باشه، که حتی دستای والی ها عملا ایده از والی صاحب ها مثلا کنند بگم بکا دخیل است، ایده از کماندان های امنیت دخیل هستند، ایده از نماینده های ولیسی جرگه، نماینده های ملت متاسفانه دخیل است، رهبرای سیاسی ما در بعض جای ها اعضای خانواده شان دخیل است. ولی ما تمام زیر میخواییم در روی یک اجماع کلان داریم، روی از یا اسناد و شواهد است، به هیچ صورت یا از مالیات افغانستان، از باقیداری از این هرگز فعال نمیشه، چی نمیتونه فرار کنه. یا اگر امروز فرار بکنه فردا دستگیر میشه، اگر فردا فرار کنه پس فردا حتما دستگیر میشن. ما روی تمام از این کسایی که در از مالیات افغانستان، از مردم افغانستان، از حق بیت المال که دزدی میکنه، روی تمام از این کسها شواهد عملا وجود است. ولی بحث اساسی در کجا پس برمیگرده؟ به این که تا ما به می سیستم سازیم وقت نگذاریم، ما حداقل زیر بنانای خود تقریب نکنیم، ما مشکلات خود عملا شریک نکنیم. ببینید، ما به خاطر از اینکه ما ظرفیت قطعه محافظت گمرکات خود بلند ببریم، ما عملا با قطعه محافظت افغانستان شیشتیم. ما میخوایم که نیروهای محافظت افغانستان پنج برابر بکنیم. به چی دلیل؟ که ما بتونیم از تمام معمولای گمرکی و ساختارها نظارت بکنیم.
افضلی سه جنبندی کنین.
تشکر آقای نظر. من فکر میکنم موضوع مهمی است که امیم حل از این مشکل گمرکات از صلاحیت وزارت مالیه، از ظرفیت وزارت مالیه بالاتر است. من پیشتر چیزی را که مطرح کردم گفتم که نظام افغانستان به شکل یک نظام یک شرکت سهامی ترتیب شده که هر کس ای باج میگیره و هر کس ای سهم میگیره و امی زورمندا بر اساس زور خود پول میگیرن. این باید نقطه پایان به این گذاشته شود. اگر ما میخواهیم که یک بشیم که به خاطر مردم کار بکنه، نقطه پایان برای این باید بگذاریم و باید که غیر سیاسی بسازیم گمرکاته. این باید دیگه جزء وزارت مالیه نباشه، به خاطر اینکه وزیر مالیه قدم سیاسی است. کسایی باید در اینجا باشن که اونا کاملا غیر سیاسی باشن و باید اجازه ندن که.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. محترم آقای رفیع تابی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، محترم آقای سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.